رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. خبر من اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو په خیر. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د مخستان اتنیمې بجې کېږي. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی مظاهرې نه وروسته د خلکو نه د آرامۍ غوښتنه کړې ده. د سویډن چارواکي وایي چې د اروپا د مهاجرینو د بحران په خاطر د خپلو سرحدونو د کنټرول لپاره نوي موقتي تدابیر نیولې دي، او د سوریې په اړه به د جمعې په ورځ نړیوال کنفرانس جوړ سي.
نن پنجشنبه ده، د 1404 نوي کال د عقرب د میاشتې 28 ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې 12 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په کابل کې د پرونی ورځې د مظاهرو په اړه رپورټ لرو، او هم په کابل کې د پرونی ورځې د مظاهرو په اړه د افغانستان د پخواني د داخله چارو د وزیر عمر داودزی سره د امریکا ژغ آشنا تلویزیون یو مرکه هم اوریدلی سي. په ننګرهار او فاریاب ولایت کې د پولیو پیښې د خبرېدو په اړه یو رپورټ، او د ترکیې د انتخاباتو په هکله هم رپورټ اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي.
ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی مظاهرې وروسته د خلکو نه د آرامۍ غوښتنه کړې ده. خو ځینې رپورټونه وایي چې مظاهره چان تېر شپه د ارګ نه د باندې تېره کړې ده. د کابل نه د امریکا ژغ خبریال اکرام شینواری وویل چې په راهي تر ناوخته پورې لا مظاهره چان ناست وو، خو په شمیر کې کمی راغلی وو. په هغه اعلامیه کې چې له ارګ نه خپره سوې ده، ویل سوي دي چې د ولسمشر د مړو سو کسانو د کورنیو او مظاهره چانو د معاینګانو سره په ملاقات کې فیصله سوې ده چې د جنازو چې کابل ته راوړل سوي دي بیرته د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ ته انتقالیږي او خاورو ته بسپارل کیږي. ولسمشر غني پرون په خپل وینا کې وویل چې د زابل د پیښې په اړه خاص تحقیقات پیل سوي دي. هغه ډاډ ورکړ چې مسؤول کسان ته جزا ورکول کیږي. د شنبې په ورځ په زابل کې د هغو اوو تنو مسافرو هزارو مړي موندل سوي وه چې څه د پاسه یو میاشتې مخکې برمته سوي وو. د دغې پیښې په خلاف پرون په کابل کې لوی مظاهره وسوله. بل پلو ته په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل هم پرون د اوو تنو ملکیانو د سرونو غوڅول غندلی دي، او د افغانانو نه یې غوښتنه کړې ده چې د ملي یووالي د حکومت په خلاف د مظاهرو پر ځای دي د دغه حکومت ملاتړ وکړي. د سوریې په اړه به د جمعې په ورځ په ویانا کې دوهم نړیوال کنفرانس جوړ سي. نور تفصیل به د ای پی په دې رپورټ کې د شافیه سردار نه واورو.
د ای پی خبری اژانس وایي چې د 50 کلونو راهیسې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل سوې ده. دا د نړیوالې ټولنې تر ټولو جدي هڅې دي چې غواړي دغه جګړه ختمه کړي. خو په دغو خبرو کې د سوریې په جګړه کې د خیلو ډلو ته ځای نه دی ورکړه سوی، او د چارو کارپوهانو ویلي دي چې که چیرې عاجله پرېکړه وسي نو کېدای سي چې جګړه لا ډېره سي. روسیا بیا د سوریې د جګړې ته ختمولو لپاره یوه طرحه جوړه کړې ده چې په اساس یې په سوریه کې له وخت څخه مخکې د انتخاباتو غوښتنه سوې ده. د روسیې په وړاندیز کې دا راغلي دي چې په 13 میاشتو کې دې په سوریه کې د اساسي قانون په اړه عامه پوښتنه یا ریفرندم وسي، او د هغه وروسته دې انتخابات وسي. خو په وړاندیز کې دا نه دي ویل سوي چې په انتقالي دوره کې دې بشار الاسد د واک څخه لرې سي. دا هغه څه دي چې د بشار الاسد وسلوال مخالفین یې غواړي. د ای پی خبری اژانس ویلي دي چې که څه هم په سوریه کې د جګړې د ختمولو د وخت په اړه توافق موجود دی، خو داسې کوم واضح پلان نسته چې په سوریه کې دې جګړه څنګه ختمه سي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د سویډن چارواکي وایي چې د خپلو سرحدونو د کنټرول لپاره نوي موقتي تدابیر عملي کوي. دوی وایي چې د دې وروسته به هغه مهاجرین چې سویډن ته ورځي راجستر کړي. سویډن ویلي دي چې په دغه کار سره به د هغو کسانو مخه ونیول سي چې غواړي په غیر قانوني توګه په سویډن کې ژوند وکړي. د سویډن د مهاجرینو د ادارې ویاند فریدریک بینکټیسن ویلي دي چې تر اوسه دوی هغه مهاجر چې سویډن سرحداتو ته رسیدل د بسونو په واسطه خپلو دفترونو ته انتقالول. هغه وویل چې مشکل په دې کې و چې یو شمېر مهاجر به چې دفتر ته رسیدل نو دوی به تښتېدل او ځانونه به یې نه راجستر کول. خو د مهاجرینو د ادارې دغه چارواکي وایي چې دا معلومه نه ده چې عیني اقدامات به د سویډن ته د مهاجرینو تګ کم کړي او که به تغییر رانولي. بل پلو د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولند ویلي دي چې د افریقا د وچې د انکشاف لپاره نور مرسته ضرورت سه تر څو چې د افریقایي هیوادونو څخه اروپا ته د مهاجرینو د ورتګ مخه ونیول سي. هغه چې د افریقا او اروپا د شپیتونو د ډیرو مشرانو په غونډه کې خبرې کولې وویله چې تر څو چې اروپایي هیوادونه د نړیوال انکشاف په برخه کې ډیرې مرستې ونه کړي نو د اروپا ته به د مهاجرینو ورتګ همداسې دمه پیدا کړي. د سومالیا په مرکز موګادیشو کې د الشباب وسوالو په خپلو کې جګړه کړې ده. دوی په دې جګړه کړې ده چې یوې ډلې د القاعدې ملاتړ کوي او بلې د اسلامي دولت د ډلې ملاتړ کوي. د موګادیشو د ښار اوسیدونکو امریکا ژغ ته ویلي دي چې په دغه ښار کې جګړه هغه مهال پیس وه چې د الشباب د وسوالو یوې ډلې پر هغې ډلې باندې برید وکړ چې د اسلامي دولت طرفداري کوي. په جګړې کې چې د موګادیشو د مرکزي جوبا په سیمه کې سوې ده نه وسلوال وژل سوي دي او ته نور زخمیان سوي دي. رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې حکومتان هم په وژل سوو کسانو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د ایران څخه غوښتنه دي چې د پارلماني انتخابات نه مخکې چې په راتلونکي کال کې به وسي د ژورنالستانو ځورول دي بند کړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو کمیسار پرون د ایراني چارواکو څخه وغوښتل چې د ژورنالستانو او انټرنیټ د فعالانو نیول تعقیب او ځورول دي بند کړي. اما چې دا هم ویل چې په ایران کې دي د پارلماني انتخاباتو مخکې د بیان د ازادۍ لپاره زمینه برابره سي. هغه ویل چې د ژورنالستانو ځورول هغوی د دین راګرځوي چې په ازاده او سمه توګه خپل فعالیتونه سرته ورسوي او د اروپایي اتحاد د هغو محصولاتو د نښو یا لیبلونو لپاره نوي لارښود خپور کړی دی چې د اسرایلو لخوا په هغو سیمو کې جوړیږي چې د فلسطینیانو څخه یې نیولی دي. اسرایلو د اروپایي اتحاد دغه اقدام خندلی دی او ویلی دي چې دغه اقدام د سیاسي ملحوظاتو له امله سوی دی او د تبعیض نه ډک دی. دا د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. وخت په واشنگتن کې د مخستان 8:00 او 10 دقیقې دی. درنو اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورت.
افغان امنیتي قواو پرون د چهارشنبه په ورځ د هغو قهرجنو مظاهرچانو د خبرو ورو کولو د پاره د خبرداري ډزې وکړې چې ځنو یې کوشش وکړ په کابل کې د جمهوری ریاست د ماڼۍ په دروازې باندې هجوم وروړي. په اسلام آباد کې د امریکا ژغ د جنوبی آسیا د بیرو څخه ایاز ګل په خپل رپورت کې ویلي چې مظاهرچانو د اسلامي دولت د ډلې یا داعش لخوا د اوو تنو ملکیانو د سرونو غوڅولو له کبله چې یوه ځوان نجلۍ او دوه ښځې هم پکې شاملې وې اعتراضونه کول. دا دی په دې هکله رپورت واوري. وژل سوي کسان د هزاره شیعه قومي اقلیت غړي وه. هغوی څه د پاسه یوه میاشت مخکې د داعش د جګړه مارانو لخوا تښتول سوي وه او چارواکو د هغوی مړې چې سرونه یې غوڅ سوي وه د تېرې یکشنبې په ورځ د زابل په ولایت کې وموندل. دې پېښې په ټول افغانستان کې خلک په قهر کړي او هغوی یې پراخو مظاهرو او غونډو ته راپارولې دي. مظاهرچان چې د وژل سوو کسانو تابوتونه یې رااخیستي وه د سخت باران او یخنۍ په حال کې د کابل د ښار لارو کوڅو ته راووتل او وروسته د جمهوري ریاست د ماڼۍ په خوا ورغلل. احتجاج کوونکو مظاهرچانو د حکومت په ضد شعارونه ورکول او غوښتنې یې کولې چې جمهور رئیس اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله دې استعفا وکړي. هغوی اتحادي حکومت په دې وغنده چې افغانستان ته د سولې په راوستو کې ناکامه سوی دی او د دغو یرغملو د خلاصون د پاره یې پوره کار ونه کړ. مظاهرچانو دا شعارونه هم ورکول چې مړې دې وي طالبان او مړې دې وي داعشان. د پوهنتون یوه افغان محصل چې په دې مظاهره کې یې ګډون کړی و خبریالانو ته وویل
هر روز از مردم ما د هر قسمت
پوښتنه شه. خواسته ما چې افغانان هر ورځ په ټول ملک کې وژل کیږي. موږ د غنی او عبدالله څخه غواړو چې د دغو شهیدانو انتقام واخلي او سوله او امنیت راولي چې ځوانان د وطن څخه ونه تښتي. وروسته غنی ملت ته په یوه تلویزیوني وینا کې د خلکو څخه د ارامۍ غوښتنه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې عدالت ته د قاتلانو د راکشولو دپاره خاص تحقیقات پیل سوي دي. هغه داسې وویل
موږ په خپل ګران هیواد افغانستان کې ثبات، قراری او ترقی غواړو او په کار ده هغه جنایتونه چې دښمنان زموږ د تفرقه لپاره ترسره کوي موږ په خپل منځ کې لا ډیر وحدت او قوت راوبولي څو په دې ډول د وطن دښمنان په خپل مقصدونو کې نامراده او ناکام شي. پیروز باد افغانستان، تل دی وی افغانستان.
ځینو کسانو په طالبانو باندې تور لګولې دي چې د دغو کسانو سرونه یې غوڅ کړي دي، مګر د طالبانو یو نتاق زبیح الله مجاهد امریکا ژغته وویل چې طالبان د دغو خلکو د وژلو سره هیڅ اړه نه لري. مجاهد وویل چې د طالبانو جنګیالیو د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو په مقابل کې اقدامات کړي او هغه کسان یې له منځه وړي دي چې د داسې پیښو مسؤل دي. خو دا سخته ده چې دا خبرې دې د مستقلو منابعو لخوا تایید سي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدي. د امیر روغتیا وزارت چارواکي د پولیو یا د ماشومانو د گذرن د دوو نوو پیښو خبر ورکوي او وایي چې د پولیو دا دوې پیښې یو په ننګرهار او بل په شمالي ولایت فاریاب کې ثبتوي. په دې حقله محمد ایاز دا رپورټ لري.
سره له دې چې په افغانستان کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین په منظم ډول تطبیق کیږي، خو د پولیو له دې به تازه پیښو سره په دې هیواد کې د روان میلادي کال د پیل راهیسې تر دا مهال د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1500 ته ورسید. د امر روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر سردار محمد پرویز امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل دا به تازه پیښې په ننګرهار او فاریاب ولایتونو کې ثبت شوي دي چې د جزئیاتو په اړه یې ورته راپورونه نه دي رسیدلي. د دغه دوه پیښو راپور هم د تیر شپه راورسید او تر اوسه جینټیکي جزئیات نه دي رسیدلي. یوازې دومره ویلی شم چې د پولیو یوه مثبته پیښه د ننګرهار په مومندری ولسوالۍ کې او بله پیښه د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې تثبیت شوې ده. که څه هم روغتیایي چارواکي د واکسین په هر کمپاین کې تر 50 کلونو کم ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي او په وینا چې دا وحشي وایروس په کم عمر ماشومانو ژر اغیزه کوي، ډاکټر پرویز وایي چې د پولیو د پیښو قربانیان هم شاوخوا 2 کاله عمر لري. د ننګرهار په مومندری ولسوالۍ کې پولیو وهلې یو ماشومه ده چې 2 کاله عمر لري او د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې 1.5 میاشتنی ماشوم هلک دی. د روان میلادي کال د پیل راهیسې د پولیو تر ټولو زیاتې پیښې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې چې شمېر یې وو ته رسیږي. ورپسې فراه ولایت دی چې د پولیو څلور پیښې لري، خو په هلمند، هرات او فاریاب ولایتونو کې بیا یوه یوه پیښه ثبت شوې چې په افغانستان کې د پولیو ټولې مثبتې پیښې 1500 ته رسیږي.
ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. وخت په واشنگتن کې د مخستان 8:00 او 8:30 دی. د ترکیې په انتخاباتو کې د حاکم ګوند AKP د بری څخه وروسته دا اول ځل دی چې د هغه ملک د باندنیو چارو وزیر په خپل گاوند عراق کې د کردانو سیمې ته تللی دی. د امریکا ژغ خبریال دورین جونز په دې باب د استانبول څخه یو رپورټ راستولی دی چې دا د خلاصې تاسې اوري.
د ترکیه د باندنیو چارو وزیر فریدون سنسر اوغلو په عراق کې د کوردستان د مشرانو سره د ملاقات نو وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې دواړه خواوې په خاص ډول د ترورزم په ضد په مبارزه کې زیاتو همکاریو ته ضرورت لري. د ترکیه حاکم د AKP ګوند د ډیرو کلونو راهیسې د کوردانو د سیمه ییز حکومت د جمهور رئیس مسعود بارزانی سره سیاسي روابط نه لري. په ترکیه کې د سیاسي چارو یو ماهر سمی ایدیز وایي چې په انتخاباتو کې د ترکیه د حاکم ګوند برینه ورستو اوس دغه ګوند د فیصله کړې ده چې د کوردانو د کارګر د ګوند یا د PKK په ضد خپل مبارزه لا پسې سخت کړي او دا ښکاری چې د ترکیه په دې کار کې عراقی کوردان فوق العاده مهم رول لوبول شي. هغه وایي
In the mid-90s, Barzani's group did actively fight the PKK on the basis of...
The new policies of the Barzani Dali, the Ankara Sera, the new موافقه لمخي په فعال ډول د PKK په ضد په جنگ کې برخه درلوده. مګر زه فکر کوم چې د دومره وخت د تیرېدل نو وروسته به حقوقي او نغوړی چې بیا دغه کار وکړي. دلته د هغو کوردانو د پاره چې د ترکیې د امنیتي قواو سره د نورو کوردانو په ضد جنگيږي سه کلتوري بدنامي هم شته دي. بارزانی ممکن په خارونو کې د PKK په فعالیتونو بندیزونه ولګي. سیاسي مبصرین وایي چې د کوردانو د کارګر د ګوند چې د عراق د کوردانو په سیمه کې زیات مرکزونه لري د محلي خلکو زیات ملاتړ هم ترلاسه کړی دی. په خاص ډول د هغوی محبوبیت په محلي خلکو کې هغه وخت لا پسې زیات شو چې د اسلامي دولت د ډلې ملیشو لای د هغوی په سیمو کې سخت ماتې ورکړې. سیاسي مبصر سمې ایدیز وایي انقره ممکن په دې لټه کې وي چې د عراقي کوردانو قواوې چې پېشمرګه په نوم شهرت لري په سوریه کې د کوردانو د PYD د ډلې سره په جنگ کې برخه واخلي. په دغه ډلې د دې الزام هم لګیدلې چې د PKK سره همکاري لري. هغه وایي
This is, you know, very much a possibility, which reduces the importance on the ground of the PYD.
And there are also reports that the PYD is less important. دا سیرپورټونه هم خبره شوی چې ګوندې د کوردانو د پېشمرګه د قواو او افرادو ته په ترکیه کې عسکري روزنه ورکول کیږي. انقره وای نغواړي چې د پی وای ډی د ډلې جنگیالي د سوریې په خاوره کې د ترکیې سرحد ته نږدې د داعش د ډلې د ملیشو په ضد نوره کامیابی ترلاسه کړي. په خپل بارزاني هم د سوریې په کورتانو د پی وای ډی د ډلې د نفوذ په باغ په اندېښنه څرګنده کړي. سیاسي مبصرین فکر کوي چې ممکن انقره د کوردانو ترمنځ د دغه نفاق نه په خپل ګټه کار واخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د داخله چارو پخوانی وزیر عمر داودزی د امریکا جغ آشنا تلویزیون سره په خپل مرکه کې په کابل کې د خلکو د پرونی ورځې د یوې مظاهره په باب ویلي چې د افغانستان ټول ولس په یو اواز تروریزم په کلکه رد کړ. دا د هغه سره زموږ مرکه واوري چې البته دا مرکه پرون سوی ده.
کابل کې نن یو بیساری لوی لاریون وسو. ولسمشر غنی د دې په غبرګون کې ویل چې دښمن مات شوی ده او اوس هڅه کوي چې د افغانستان جګړې ته قومي او فرقوي رنګ ورکړي. د ساسي په فکر په افغانستان کې څوک غواړي چې په قومي جګړو ته لمن ووهي یا فرقوي جنگ ته لمن ووهي او څوک د دوی ملاتړ کوي؟
دا نننی پیخه مام د لری نه څارله دا دوار خلک یو ور خو دا دی چې د تیر درې دهونه د درې لسیزونه افغانستان په خلکو باندې د ظلم روان دي. معلومه او نامعلومه دښمنه وژني، انفرادي توګه وژني، سرونه یې پرې کوي، په بمونه یې مالځي. دا زموږ غمیزه ده د اوږدې مودې نه روانه ده. نن چې ما ولیدل په ډیره لویه کچه، یعنی بې سابقې کچه باندې خلک راوتلي وو، افغانستان ټول ولس راوتلی وو او هدف دا و چې تروریزم را دو دا تور کار غیرن دښمن په یو आवाज باندې را دو او دا پیغام ورکو چې نور نو بستي زموږ حوصله درته تاخ شوې او په دا پیمانه باندې خلکو راوتل او دا سی یو غک پورته کول دا په افغانستان کې به سابقې خبرو البته د تروریزم مقابل کې حتی په منطقه او په نړۍ کې دا به سابقې خبرو چې په دې پیمانه باندې خلک راوځي او تروریزم ته نه جواب وای او ردی کی.
دغه مشخصه پیښه چې په زابل کې وشوه دیرش یو دیرش افغان البته هزاره ورونه د افغانستان اختطاف سول، بیا یو شمیر پکې خره خوش سول، یو شمیر سرونه پرې شول. د دې نه دا یو مشخص ډله په افغانستان کې رامنځته شوې ده او کې موږ ویل شو چې دا کار د داعش دی.
دا خو اعلان وکړه، ما منطقي خلکو اعلان وکړ چې دا د داعش کار او د دې مسؤلیت وایي چې داعش اخیسته دی. او داعش موږ ته سپوږ په زابل کې ولسوالي د خاک افغان چې هغه ډېر وخت نه د حکومت په کنټرول کې نه و، په اغلب ګمان مالته داعشیانو ځای نیولې.
ولسمشر غنی هم په غوښتنو کې ودا و چې په خاک افغان کې باید عملیات وسی، خو هغه داسې رد شو چې هغه ډېر لري پرته ولسوالي ده او په دې باندې به زموږ امنیتي چارواکي غور کوي. یو بل غوښتنه دا و چې په دغه سیمه کې د هزاره قوم چې کوم خلک اوسیږي دلته یو قول اردو جوړ سي او امنیتي ځواکونه ډېر غوښتل. دا څه پیغام ورکوي د افغانستان خلکو او حکومت ته؟
خاک افغان غوزه چې کله وزیر داخله مو ما وخت کې مم کوشش وکړ چې هغه منطقه پاکه کړو د تروریزم نه، چې تر څو د هغه ځای کې خلک اوسیږي هغه رایه ورکړل شي. په هغه زمانه کې زمونږ ارزیابي دا وه چې د هغې نیول او ساتل مشکل کار و، نو بیا موږ هم چې د منصرف شو نو کېدای شي د رئیس جمهور غني مطلب هم هماغه شی و. اما په هر صورت باندې د قواوو زیاتول یوازینۍ د حل لاره نه ده. د ملت انسجام او د ملت یو ګډ غږ او د ملت په خپله د خپل ځان ساتنه دا یو د حل لاره ده. همدغه چې د کابل ښار ته راووتل دغه د ملت یو ګډ غږ و، دا غټ چې پراخ شي ټول ملک د ملک په سطح باندې
د دې د پراخې دوه امکان ست چې درسې وژنې او ظلمونه خو د افغانستان په ډیرو ولایتو کې تیرو لاسو کالو رسکیږي، خو په بل ولایت کې د نورو قومونو دغه غږ نه لیدل سوی په دلیل پویږي.
ا زه فکر کوم دا خو د وخت خبره ده. بل اخره اوس د ټولو قومونو د افغانستان د ټولو ولس حوصله تاکشل او ټول راوته او نه ورته ویل. کابل خو پایتخت دی، په کابل کې چې راټول شو نه ویله معنا په ټول ملک نه ویله.
د
څولاند خبرونه ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی مظاهرې څخه وروسته د خلکو څخه د آرامۍ غوښتنه وکړه. خو ځینې رپورټونه وایي چې مظاهرچان تیره شپه د ارګ څخه د باندې تیره کړې ده. د کابل څخه د امریکا ژغ خبریال اکرام شنواری وویل چې برای تر ناوخته پورې لا مظاهرچان ناست و، خو په شمیر کې یې کمی راغلی و. د سویډن چارواکي وایي چې د خپلو سرحدونو د کنټرول لپاره نوي موقتی تدابیر عملی کوي. دوی وایي چې د دې وروسته به هغه مهاجرین چې سویډن ته ورځي راجستر کړي. سویډن ویلي دي چې په دغه کار سره به د هغو کسانو مخه ونیول سي چې غواړي په غیر قانوني توګه په سویډن کې ژوند وکړي. د بلې خوا د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولاند ویلي دي چې د افریقا د وچې د انکشاف لپاره نورو مرستو ته ضرورت شته، تر څو چې د افریقایي هیوادونو څخه اروپا ته د مهاجرونو د ورتګ مخه ونیول سي. د ای پی خبري اژانس وایي چې د 15 کلونو راهیسې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده. دا د نړیوالې ټولنې تر ټولو جدي هڅې دي چې غواړي دغه جګړه ختم کړي، خو په دغو برخو کې د سوریه په جګړه کې د خلکو ډلو ته ځای نه دی ورکړ شوی. او د چارو کارپوهانو ویلي دي چې کچیر په عاجل پریکړه وسی نو کېدای شي چې جګړه لا ډېره شي. د بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د روسیې د پوز د اسری کولو په تړاو اقدامات د دې معنا نه لري چې روسیا غواړي چې د وسلو په برخه کې د نورو هیوادونو سره سیالي وکړي. او د سومالی په مرکز موګادیشو کې د الشباب وسلوالو په خپرو کې جګړه کړې د او دوی په دې جګړه کې یوې ډلې د القاعده ملاتړ کړی او بلې د اسلامي دولت د ډلې ملاتړ کاوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مخ لري د افغانستان د سوشارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن هوا سړه وي او باران به وي، د تودوخه لوړه درجه نه ټیټه شپه. په کندهار کې به هم نن باران وي، د تودوخه لوړه درجه شل ټیټه نه. په هرات کې به نن د تالندې او برېښنا سره یو ځای باران وسی. په غزنی کې به هم نن باران وي او په کندوز کې به هم نن باران وي. په خوست کې به باران وسی نن، د په مزار شریف کې به هم باران وي، په هلمند کې به هم نن باران وي او په فراه کې به هم نن باران وي. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته رسیږي. لږ وروسته به د ری خپرونه پیل سي. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. ستاسو ټول دې ورځ په خیر وي. خو سپورت سره.